آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غړې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ یو شمېر نور هنري او فرهنګي موضوعات راخستي. په هنر جاج کې لا امید حیران سره په خارونو کې د لوحو او اعلاناتو د ژبې په اړه خبرې کړې.
یعنی په ژبنی برخه کې مونږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش، یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا به فغان شوي دي او یا هم
فنکار برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان لیکوال او ژورنالیست ضیاءالرحمن رحمان سپینغر سره دغه په کارونو غږیږو.
د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې همدغه د شعرونو خبرونې دغه ما چلول.
په ځپانه کې به لنډ کې سواوري
د څه وشول. بیګا هم چوپه خوله، تیره شپه هم خاموش، او ورپسې تیره شپه هم ګنډلې خوله.
په ادب جام کې به د محمد اخونزاده احوال واوري
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. په هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډیر لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
بې کور شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. بې کور شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازلمی کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. نن د یو داسې پښتون قام پرسته شاعر، پرمین مین، دردمن، سترګور نقاد، ریالیست، ادیب او کم جوړی څېړونکی ل ژوند، فن او هنر پرده پورته کو. د ښایستونو د لار دا لاروی اروخات صاحب شاه صابر چې تل یې د ښایستونو په لار سفر کړی او د پښتون قام د شور د راویښولو لپاره خپلې شپې رڼې کړې دي. هغه د نورو نه جلا او د خپلې پیژندنې لپاره هم یو ځانګړی معیار یې. صابر د خپل پیژندنې په اړه وایي چې مینه وو پیژنې، ما به هله پیژنې، تا مینه څه کړې ده، ته مینه څه پیژنې، ته د چا زړه ته ګورې، ته د چا زړه پیژنې، کمې خانې ته لاړې دنیا به وو پیژنې، ځان به ترې څنګه ساتم، ته خپل کاته پیژنې، ستا مین ستا لیونې، ته صابر څه پیژنې. صابر د کوزی پښتونخوا یو له هغو مشهورو او نومیالیو شاعرانو او څېړنکارو څخه و چې په تخلیق او تحقیق کې لوی لاس لاره. صابر د پښتونخوا د ملکنډ د سخاکوټ په سیمه کې په 1956 کال وزیږید. اروخات صابر خپل لومړنۍ زده کړې د ملکنډ په یو ښوونځي کې ترلاسه وکړې. د په 1944 کال کې له ښوونځي فارغ شو او له هغه وروسته د نورو زده کړو په موخه مردان ته لاړ. نورې زده کړې هلته شروع کړې. کله چې په مردان کې زده کړې پای ته ورسولې، د ماسترۍ لپاره پېښور ته راغی او لوړې زده کړې همدلته شروع کړې. صابر په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړی، د اردو ژبې او ادب په برخه کې دوهمه، او بیا په سیاسي علومو کې خپل دریمه ماسترۍ ترلاسه کړه. ډاکټر
جابر امفیل په څېړنه کې وکړ او له هغه وروسته یې په عمومي ادبیاتو کې د ډاکټرا سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپلو زده کړو لپاره وروسته په دندو پیل وکړ چې د پېښور په بیلابیلو دولتي کالجونو کې د اردو ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کړه او له ډاکټرا اخیستنه وروسته یې د پښتو ژبې استادي هم پیل کړه. ډاکټر صابر د یو ادیب سره سره په خوا کې یو ښه سیاست پوه او سیاسي مشر و چې د خپل نه پټېدونکي سیاسي فکر له مخې په ډېرو مشرانو ځان پیژندلی و. نوموړی د خپل سیاسي فکر له مخې په 1980 کال د ملکنډ سازش په کیس کې ونیول شو او شاوخوا یو نیم کال یې بند تیر کړ. صابر د خپل نوم اصلي او حقیقي تصویر و، داسې ویل کېده چې د بند په موده که هم پولیسو له ده سره ډیر وحشیانه چلند کاوه، خو کله چې د 14 ازموینه ورکوله دی په هریپور زندان کې او له همغه ځای ازموینه ورکړه، نو ځکه خو یې ویل چې د دردونو ناخبره د صابر څه خبر دی، د صابر په زړه پوهیږي د دردونو د خار خلک. لګنو ادبی، سیاسی او هنری فعالیتونو وروسته ښاغلی صابر په 2008 زیږدیز کال د اپریل په 3 نیټه د زړه د درېدو له امله د مرګ دایي ته لبیک وایه او د تل لپاره یې د شعر چینه وچه شوه، خو د شعر له چینې هغه راوتلې ملغلرې لا هم په پښتني فکرونو کې اذانګې کوي. ما وی چې زه ورزا په مخه دی ښه، نه مې څه یې او نه دې پېژنم، هغې وی ته به له ما صبر نشي، زما صابره زه دې پېژنم. اروخات صابر د پښتو ادبی بڼ ته ډیر شعری اثار پنځولي او علمی کتابونه هم لیکلي دي. تکل، خوبونه، قامتونه او قیامتونه، واوري او ګلونه په پښتو شاعرۍ کې ټولنیز ماهیت، په پښتو ادب کې تخلیق او تنقید، تنقید او د تنقید ډولونه، د تنقید تاریخ، پښتو ټپه او پښتانه، رڼا او ګلونه او داسې نور علمی اثار یې د یادونې وړ دي. د اپریل 3 د اروخاد ډاکټر صاحب شاه صابر د مړینې 3 تلین دی. موږ هم خپل نننې راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه پانګرهار کې د نارنج ګل میلا او مشاعره وشوه. دا ځل د نارنج ګل مشاعره په سراج العمارت باندې وشوه چې د چارواکو سربیره لسکونو شاعرانو، لیکوالو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی و. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نارنج ګل د میلې په ارزښت او تاریخ لنډه رڼا واچوله او زیاته کړه چې دا مشاعره د یو لرغونی دود په توګه پالل کیږي. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د سولې او امن په پار شاعري وکړي او په ولس کې د یووالي شعور پیدا کړی. د ښاغلی میخیل په خبره ځکه یې مشاعره په سراج العمارت باندې کې ونیول چې هر شاعر د بیان د ازادۍ د اصولو پر رڼا کې د خپل زړه خبره په ډاډه زړه وکړای شي. په ورته وخت کې په لغمان ولایت کې هم د سمسور لغمان مشاعره وشوه چې لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. یاد دی وی چې دغه مشاعرو ته د ننګرهار او لغمان د بیلابیلو سیمو د شاعرانو سربیره د کابل او یو شمېر نورو ولایتو شاعران هم راغلي وو. بلخ ولایت کې وی خبریاله مرسل حکیمی له 2 کلنۍ ناروغۍ وروسته 13 اسا ورکړه. اغلی حکیمی 4 کاله د مخه په مزار شریف کې لیوې محلي رسنۍ سره د رادیو د ویاند په توګه دنده پیل کړه چې 2 کاله یې له دغه رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلې دي نو ما وړې 2 کاله مخکې په سرطان ناروغۍ اخته شو چې د وخت په تیرېدو سره دغه ناروغي پرمختللې و. مرسل حکیمی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه او په دغه برخه کې یې ګڼې راډیوي خپرونې جوړې کړې دي. افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو خوځ لخوا په کابل کې د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید قاسم آزادی رادیو ته وویل چې دغه نندارتون تیرونې د 3 ورځو لپاره د مینوالو د نندارې لپاره جوړ شوی و چې ګڼو خلکو پکې ګډون وکړ. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په 10 غرفو کې د افغان خوځ لخوا بیلابیل لاسي صنایع چې د افغان خوځو خپل تولیدات دي نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد دی وی چې افغان سوداګرو خوځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازم بازارونو د نشټوالي له امله شکایت درلود او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې موثر ګڼلی وو.
ژبه د یوې ثقافتي پدیدې په توګه په ټولنه کې د لوړتیا او ځوړتیا ځانګړي پړاوونه تیروي. د ژبې پرمختګ د هماغه ژبې د ویونکو پورې مستقیم اړیکه لري. کچېری د ژبې له استعمال سره سرسری چلند وشي نو په ژبې کې د غیر شعوري بدلون درامنځته کېدا سبب ګرځي او دغه بدلون ګڼې ستونزې پېښوي. د هنر جاج په نننې برخه کې له لیکوال او ژباړن امید حیران سره د لوحو، اعلاناتو او د بازار د ژبې په اړه غږېدلی یو.
هره
هنر جاج.
ډیره مننه حیران صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړو. پوښتنه مر سره کوم چې په بازارونو کې اعلانات، لوحې او داسې نور څه چې په پښتو ژبه لیکل شوي وي، اکثره وخت د ځینو املا غلطه وي، د ځینو بهرني کلمات پکې وي، ځینې نور مشکلات هم لري. دغه ډول لوحې او اعلانات چې په غلطه ژبه لیکل شوي وي یا په نادرست لیکدود لیکل شوي وي، څه زیانونه پیښیږي زموږ ژبې ته؟
د ستر واکمن په سپیشل نامه قدرمن محبوب صاحب تاسو ته زده راډیو ټولو اوریدونکو سلام علیکم. دقیقا په ټول نړۍ کې دغه برخه کې علمی ادارې او اکاډمۍ چې د ژبې کاروالي برخه کې او د سمونې برخه کې او هم د عامه پوهاوي برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یعنی موږ ډېر لیدل چې حتی د دولتي لوحې، د شخصي شرکتونو، هټیو او مارکیټونو او ملمسنونو لیکدړې او لوحې په ناسمه پښتو املا لیکل شوي. دا واقعا یو لوی ستونزه ده او حکومت قانوني مکلفیت لري چې دغه برخې ته پاملرنه وکړي او د یو اکاډمیک ټولي یا د اطلاعات او کلتور وزارت د یو کمیټې لمخیا د ولایتي سیمیزو ریاستونو لارې دغه ژبنۍ سمونې راولي او دغه د لوحو لیکدړو او شوارونو بلبرګو هغه ژبنۍ مشکلات حل کړي.
زموږ په ځوان کول باندې یاغوی چې په مکتب کې دي او نوی له املا سره آشنا کی، یاغوی چې مثلا په بازار کې تیریږي او کم لوست کړي دي، ول دغه املا سره آشنا کیږي او غلطي زده کوي، په هغه څومره منفي اغیز کوي؟
دقیقا زموږ په پوهنیز نصاب کتابونو کې هم ډېرې املایي تېروتنې شته دي، حتی د لوړو زده کړو وزارت چپټرونو کې. موږ دا وایو چې دغه ریفورم باید سرتاسري رسي. یعنی په ژبنی برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا مفغن شوی دي او یا هم د نوي لیکدو سره سم لیکل کیږي، دا به یو شان ولیکل سي او په ټولو لهو او لیکدړو او نصاب او په ټولو خبرونو کې په یو ډول ولیکل سي. دغه یو واحد دریز به تر مې سکي
ځوان کول څومره بیلاري کول شي دغه ډول؟
دقیقا نصاب په خپل ځواب کې ځوان کول حیرانيږي، مثلا په لیکلي چکن کارن سوپ چې یو ورته ټول جمله د چیس خلک سر پینه خلاصيږي، د پرځای به ټول کې چې ګرمه خوروا یا خوروا یا لیکلي ډیکوریشن ان کارپوریشن سنټر په ننګرهار کې مونږ سره ویلي دي چې دات خار کې یا په کابل کې د نورو بهرنیو نمونو او جملو چې د زموږ محاوره کې ستنه په تعلیمي نصاب کې شتاونه هغه کړه پښتو دری تورې دي، نو ځوان کول ورختا کیږي او دوی یو ډول د نار اور کې سر مخ کیږي چې دوی وی چې هغه تعلیمي نصاب کې کوم املاده صحیح ده که دا صحیح ده او که هغه سي لیکوالان لیکي. نو یو واحد دریز او ژبنۍ سیاست به رامنځته شي. دا واقعا ځوان کول او ذکرلانه او زکون کی بیلاره کوي.
او حیران سه اوس خو آزاد بازار دی او اعلانات او لوحې درس چې د آزاد بازار کې چاپی یو ورته ګورځي او چاپی چاپخونو مسؤلینو ته هغه چې چاپ کی په دغه برخې کار کوي هغه ته څه کار دی؟ اکثر وخت زین لوحې د همغوی له خوا غلطی چاپیږي، ځکه یو دکاندار دی یا یو بل شخصي تجارت شخص هغه خو په دغه لیکو لوستو په دې ځینو ډېر نه پوهېږي، نو راشي ورته وایي چې زما دکان ته یو لوحه ولیک. هغوی ته څه پکار دي چې دغه لوحې اصلاح کړي، د هغوی د لوحو او د دغه ډول اعلاناتو په اصلاح کړي، د چاپخونو د مسؤلینو څه دنده ده؟
دقیقا د بده بخته اوس هغه چاپخونو ته جواز ورکړل شوی دی چې هغوی اصلا په علمي لحاظ ډېر ضعیف دي او پختو ایم له شاید زنه ده یعنی باید هغه جواز وینه واخیستل شي شرایط سخت شي د مطبول لپاره اوس ریفورم لپاره اصلاحات لپاره یو ځنګړی اجرایی کمیټه وټاکل شي تر څو دوی لپاره شرایط سخت کی یا هم دوی باندې قیدات وځي کې ورکشاپونه او لنډمهالي کورسونه دوی جوړ شي حداقل د سمې لیکنې برخه کې یعنی کابل خرکې چې کومې مدبی دي په سلو کې اتیا حتی پښتو یې گانې نسمې لیکي نو نور یو مطبع رئیس په حمزدار یا باندې لیکي بل ډبل یا ورکي دغلته یو واحد هغه نسته دوی ژبنۍ لیکدود نسته نو دا ستونزې ډېرې زیاتې دي اطلاعات کلتور وزارت لوم اکاډمۍ او د حکومت په لوړه کچه باید دغه برخه ته ډېره جدي پاملرنه وکړي او لکه ګاونډیو هیوادونو په شان یو ژبنۍ سیاست رامنځته کړي او یو واحد املا او دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړي
او څه فکر کوي په دغه برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت او د تورت نورو ادارات تو کار کړی
تر اوسه پورې د دوی کار په هیڅ حساب دی اوسه پورې هم د اطلاعات او کلتور وزارت کله لوحه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي کله اطلاعات او فرهنگ وزارت لیکه الف تن حسب کی ولایتی برخه کی مثلا جلال آباد کې د پخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست یو کمیټه ټاکل شوی د لوحې او لیکدړې دغه کې ژبنی اصلاحات راولي هغه د ژباړې پر ځای ترجمه لیکلی یعنی دوی ژباړه چلی پکړې و ویلی دکاندار ته توسه کړو چې تاسو هټېوال تیو چې تاسو ترجمه ولیکي یعنی دوی ته ژباړه پردې لغت ښکاری حال چې د پښتو کړه پښتو یعنی د دې معلومی چې کمیټه خپل نه پیدله نو دغه برخه کې باید ریفورم راسي او هغه چاته دادند ورکړ چې په رښتینی ډول په ژبه پیږي او د نوې ژبې سره بلدي نوې لیکدود سره بلدي او هغه پخوانی لیکدود او د نوې لیکدود ترمنځ باید په دغه توپیر باندې پوهیږي یعنی هر اقل ژپوي نو که د کمیټې ټول غړي ژپوهان نه وي نو په راس کې په سر کې مشر دا سوګي چې هغه په ژبه باندې پوهیږي
ها همدلته بیا هم تم کیږو دغه ډول لوحو لیکل او دا خصوص لیکل شوی دی موږ په خارونو کې بازارونو کې ګورو او رښتیم به خې زیات دي زموږ په ژبه څومره منفي اغیز کړي زموږ ژبه مختلطه کړي ګډوډه کړي دا کنه
دقیقا هر هواد خپل ملي ټرمینولوژي لري خپل اصلاحات لري یعنی که په کوم انګلیسي کې تاسو د ساکر فوټبال ترمنځ توپیر کوي چې هغه خپل اصلاحات لري یعنی موږ دلته وارداتي ډیر اصلاحات لرو چې هغه ژبه باندې منفي اغیز کړي یعنی په تعلیمي نصاب او په دولتي دوایرو کې موږ یو ټرمینولوژي لرو بیا ځینې لغتونه او جملې چې د ایران را ودرسوي دي یا انګلیسي نه راغلي دي هغه د غوي ټرمینولوژي جدا ده یعنی دا په ژبه کې انارشي راولي او واقعا زمونږ د ملي او سیاسي هویت باندې بد اغیز کوي او یو ژبنۍ ګډوډي رامنځته کوي چې دغه باید دغه برخه کې یو کړنلار او پراخ کاروسي او یو میکانیزم رامنځته تر څو چې دغه ژبنۍ سمونه سم شي او تفکیک وسی ده نور سره د پښتو دری لیک دود او لیکنې
ډیر مننه
خوشاله
زو رحمان سپینغر د کونړ ولایت هغه ځوان لیکوال او ژورنالیست چې په کومه موده کې ډیر اثر چاپ کړي هغه نه یوازې دا چې تخلیقي برخه کې لیکوالي کوي بلکې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه څېړنې هم کوي د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار روح الله انوري له نوموړي سره د هغه په فعالیتونو مرکه کړي
فنکار
نوم می زیو رحمان دی او تخلص پینغر کوم د کونړ ولایت په مرکز صدابات کې کابو 15 دیش کال وړاندې پیدا شوه يم لومړنۍ زده کړې مې همدلته په مراخان لیسه کې کړې تقریبا 1303 کال کې د مراخان لیسې نه فارغ شوم بیا د کانکور ازموینه مې ورکړه او بیا د ننګرهار پانتون د خونې روزنې په هنځي ته کامې شوم هغه مې ولوسته پښتو څنګه مې البته ولوسته او په 1307 کال کې له هغه فارغ شوم بیا مې ګڼې داندې تر سره کړې چې زیاتره له رسنیو مطبوعاتو سره او سم د پدغه برخه کې کار کوم.
مننه. اکثره ملګری چې د پهونتون نه فارغ شي یا د وسیله کتا چی ویلې رسنۍ سره کار کوي، هغه یوازې نه چې ماغه ریپورت جوړي یا وی، بلکې نورې لیکنې کوي، شاعرۍ ته مخه کوي. تاسو په کوم طرف تللی اسئ په دې دغه کې؟ نثر زیات لیکلی دی که شاعري هم کړې ده؟
ولا نوری صاحب، ما خو دواړو برخو کې هڅه کړې، خو له بده مرغه د شعر په برخه کې کامیاب نه شوم. هغه استعداد را باندې خدای نه دی لورولې، که څه هم ډېره هڅه مې کړې، خو په دې بله برخه کې لیکنې برخه کې بس داسې نشم ویلی چې ځان ډېر لاسبرې ګڼم. خو خیمه یو څه هغه د خبره اخوا دېخوا یو څه کوو، یو څه سپین کاغذونه تورو. د شاعرۍ په برخه کې که شعر نشم لیکلی، د شعر ویلو سره مې نهایي ډېره زیاته مینه ده. ته باور وکړه چې دلته زیات ادبي استو کې چې دلته زمونږ په چاپیریال خوښه کې کیږي، زه پکې د نورو شاعرانو شعرونه راخلم او ډېر د زړه د مینې ویم. د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې همدغه د شعرونو خبرونې دا به ما چلول.
من تر اوسه پورې په کوم موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي، څو دي او چاپ شوي کنه؟
او ما خو انوری صاحب کتابونه تقریبا ډیر زیات لیکلی دي، خو لاغي لمن زدري کتابونه زما چاپ شوی چې یو په 1990 کال کې د 2000 ټوکو په اندازا د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو. مړه مینه نوم می ورکړو، البته نوم خو ما بل ورکړو، خدای خبرندوی ټولنې بیا ورته ورکړو. هغه کتاب زما د لندو کیسو کتابو چې ما خپل لیکلی دي، البته سمو دا وړاندې می دوه کتابونه نور چاپ شو. هغه هم د التیو پاړه به هم وغږیږم. هغه یو د شعرونو راټولونې دي، او هغه شعرونه دي مثال د شاعرانو د شعر لمنځه ښه بیتونه دي. البته په بخنې د شاعر ټول شعر به ښکلی وي، خو هغه بیتونه چې د دریز او مثال د سټیج چارو لپاره ډېر ښه ماته برېښېدل، هغه مې راټول کړي دي په هغې کتاب کې. مې دې تر څنګ څلوریزي، هایکو، ټپیزي، لنډۍ، دا شیان هم راټول کړي دي چې انشاءالله تر ډېره به زه هم د دریزوالۍ او سټیج چارو لپاره چې په ادبي ناستو کې انشاءالله ډېر ګټور وي. د دې تر څنګ بل کتاب مې ګولډن پوس یا طلایي څرګندونو په نوم چاپ کړی دی. دا هم د یو اړتیا له مخې، او هغه دا چې دا د فیسبوک هغه د تکړه لیکوالانو او نومتو لیکوالانو پوسټونه دي چې ما د هغوی له نوم سره راخیستي دي، او د هغوی له نوم سره مې چاپ کړي دي چې په دې کې بېلابېل پوسټونه دي. مثال ټولنیز موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، هغه مې راټول کړي. اسلامي موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، ډېر اړخونه لري. د دې تر څنګ زما نور ګڼ شمېر کتابونه دي چې ځینې نومونه وایم. یو کوربه په نوم د لنډو کیسو ټولګه ده چې دا هم زما خپلې کیسې دي، په بیلابیلو موضوعاتو مې لیکلي دي، دا هم چاپ ته چمتو ده. د دې تر څنګ روایتي کیسې دي، دا ما هم راټولې کړې دي. دا انوري صاحب داسې کیسې دي، مثال یو مجلس کې ناست یو چا کیسه کړې ده، عبرت پکې دی، پند پکې دی، دا یو فولکلور یوه برخه ده. دا ما راخیستې دي، د کیسې بڼه مې ورکړې، یا مې ټکي په ټکي هماغه راخیستې، یو هنریت مې ورکړې دی د خپل وسره. البته موږ به څه هنر ورکو، نو هغه مې راټولې کړې دي، او د دې ټولنې د مثبت لوري تګ لپاره او د اصلاح لپاره مې دا کار کړی دی. دا هم چاپ ته آماده دی، او تقریبا خبرې هم نهایي شوې ده، ډیزاین هرڅه شوې دي، شاید دا هم لنډو ورځو کې چاپ شي. بل کتاب مې ټولنیز ستونزې او حل لارې په نوم یو کتاب باندې کار کوم. انوري صاحب، دا تقریبا 500-600 ترمن موضوعګانې دي چې زموږ ټولنه کې کومې ستونزې دي، هغه مې د اسلامي او ټولنیزو اړخونو د نظره څېړلې دي. ګڼو کتابونو نه پکې استفاده کوم، خپل لوری مې پکې هم ځای کړی دی، او بیرته مې د خپل لوري او د زیاتو ماخذونو پر مټ د هغې حل لارې راویستلې دي. مثال زموږ په ټولنه کې نشه یي توکو استعمال، یا په بدو کې د خور لور ورکول دي، یا د ولور اخیستل دي، یا مثال دروغ ویل دي، وعده خلافی ده، مثال اسراف کول دي، او دې ته ګڼې نورې ډېر موضوعات پکې دي. بس ما ته چې کومې مهمې ښکاره شوې هغه مې راخیستې دي. د دې تر څنګ انوري صاحب یو بل کتاب باندې هم کار کوم چې هغه د ژوند ارونه یا اصول نومیږي. نوم خو مې ورته لا تر اوسه نه دی غوره کړی، خو لکه موضوع یې همدغه ده چې موږ یعنی ډېر داسې نزاکتونه موږ نه مراد کوو. وروره د وخانې ته لاړ شو، شپخانې ته لاړ شو، خبرې په تیزه کړو. مثال یو ځای کې داسې ځای وي چې هلته باید موږ په ټلیفون خبرې ونه کړو، نو دا د ټلیفون آداب شو مثال، یا د مجلس آداب شو، د خبرو کولو، یا د ډوډۍ آداب شو، یا په لاره کې د تګ آداب شو، یا مثال په جومات ته د ننوتو آداب شو، یا مثال د مشر سړي سره د مخ کېدو. یعنی دغه په آداب او په ارونه اصول باندې راڅرخي، په دې مې تر ډېره کار کړی.
مننه. سپینغر صاحب، اکثره شاعران او لیکوالان چې کتابونه ولیکي شیرونه ولیکي هغه بیا د چاپولو وس نه لري. ستا خپل څه حالات دي؟ چا در سره مرسته کړې په چاپ کې که نه خپله دي چاپ کړي؟
ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه ده. رښتیا منوري صاحب، موږ ډېر تکړه تکړه خلک لرو، خو د مالي پلوه کمزورتیا له پلوه دا بیچارهګان هماغسې څه لیکلي وي یا بس ورک شي او یا څه شي او چاپ نه شي. زه خو مخکې له دې نه چې خپل خبرې وکړم، زه یوه غوښتنه کوم منوري صاحب، که زموږ دا پانګوال د پښتو ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره د خپلې پانګې نه په کال کې 10,000 روپۍ هم دوی وکاږي دې ته، نو زه مطمئن یم چې موږ به په میاشت کې یا په کال کې د 100 نه زیات کتابونه چاپ کړو. خو له بده مرغه دوی دا کار نه کوي، یا ژبې سمینه نه لري یا اړ شوي نه دي، هر څه چې وي. خو زما ترې هیله ده چې لیکوالانو شاعرانو سره مرسته وکړي، ځکه دا ژبه هم د مور حیثیت لري. راځو ستاسې پوښتنې ته انوري صاحب. ما د مړه مینه لنډو کیسو کتاب چې دی، زما د ګران ملګري استاد محبوب شاه محبوب په زیار باندې مومن خپرندوی ټولنې وړیا چاپ کړی 2000 ټوکو کې، همدغه مړه مینه د لنډو کیسو کتاب. پاتې دا دوه کتابونه مې چې اوس د تېرو موده کې چاپ شو، انوري صاحب، هغې لپاره مې ډېر ورونه وټکول خو چا مرسته ونه کړه. بیا هم یو ملګري مرسته وکړه، کمه وه خو ماته په ډېر څه باندې منظوره ده. بیا دغه د خپرندوی ټولنې چا چې چاپول، نیم مصرف هغوی وکړو، نیم ما وکړو، په دې نیم کې ما سره ملګري یو څه کومک وکړو، نو ما د ژبه کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو ویلې، فیسبوک دی، انټرنیټ دی، ویبسایټونه دي. اکثره خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، هغوی همدا انټرنیټ کې مطالعه کوي. د کتاب مطالعه ته زیاتو خلکو شا کړې ده. ستا د کتابونو څه حالات دی؟ مطالعه خلک کوي نه کوي؟ څوک اخلي که نه اخلي؟ تاسو به معلومیږي
انوري صاحب؟ بالکل، د نړیوالو انټرنیټي شبکو یا په تیره د فیسبوک په رامنځته کېدو مطالعه کچه ډېره راټیټه شوې ده. خو په دې برخه کې ځینې ځوانان کار کوي. ما خپله څو لیکنې، زه دلته د جریدې مسؤول یم د میاشتنۍ، زه هغې کې کوشش کوم چې داسې مضامین خپاره کړم چې خلک وهڅوم چې مطالعه وکړي. خو له ما د مرغه بیا هم د هغه هېوادونو مثال د نورې نړۍ په پرتله موږ مطالعه دود بیخي نشته دی. زما کتابونه چې دي، ما خپله کله داسې معلومات نه دی کړی، خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه د شعرونو کتاب مینهوال ډېر زیات لري په تېره ځوانان، ځکه انوري صاحب دوی راډیوګانو ته په بېلابېلو خپرونو کې زنګونه وهي، هم دغه کتاب نه استفاده کوي یا دې ته ورته کتابونه نه استفاده کوي، ځکه هغې کې ډېر ګولډن شعرونه، طلایي شعرونه، ځکه څه هم د یو شاعر مال دی ټول شعرونه ښکلي به وي، خو هغې نه منځ نه موږ یو څه غوره کړي وي. نو یا لنډون له وجې خلک د دغې نه ډېره استفاده کوي، یا په ناستو کې یا په غونډو کې. ما خپله دلته لیدلې ډېره استفاده ترې کونړ کې کېږي. نور د ننګرهار او نورو سیمو نه زه معلومات نه لرم، خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه کتاب ښه بازار لري. دا بل کتاب هم د منځپانګې له مخې ډېر ښه کتاب دی، ځکه د ډېرو قوي قوي لیکوالانو پوسټونه چې په فیسبوک کې ما سره ملګري دي، ما راخیستي دي، د هغوی په اجازه مې دا کار کړی دی. خو له بده مرغه هغه کتاب شاید دومره بازار ونه لري. زه داسې فکر کوم، داسې دقیق پوښتنه مې نه ده کړې، خو په ټوله کې زه اوس یو څه مثبت طرف ته روان یم. د مطالعې او د کتاب اخیستنو په
من کله د شاعري هم کړې ده، کوم نمونه لري ځان سره؟
انوري صاحب، ما خو په پیل کې ویلې چې شاعري ډېر ګران کار دی، او ما هڅه کړې ده خو نیمه بریالی شوی. ته باور وکړه، تر اوسه زه کوشش کوم، مطلب شم لیکلې، مطلب شم ویلې، خو وروسته شعر نه شم لیکلې. دغه سې د نن نه یو
لست
نه زه خوشته دی انوري صاحب، خو هغه استعداد خدای نه دی راکړی.
استعداد به می خو هغه ځینې خلک وایي چې ما باید د
الهام
وشو یا د شعر ملکه می ده. ته زما په خیال نه د شعر ملکه لري او نه الهام در باندې.
انوري صاحب، دا ځین شاعران چې عاشقان وي کنه، یا مثال د انسان سره مینه وي، یا د وطن سره مینه وي، یا د دین سره مینه وي، خو یو انګیزه وي. زه الحمدلله د ټولو سره مینه لرم، خو له بده مرغه زه هیڅ نه پوهېږم. ته باور وکړه، کله را باندې الهام راځي، دغه مطلب چې زه لیکم دا هم الهام دی، خو دا الهام نیمګړی وي، ځکه نور نشم. همدغه زه درته یوه خاطره وایم. ګران ملګری محمد واصل ویسال چې اوس هم ستاسې همکار دی، ما او دې ټولګیوالو نو تقریبا نه کله وړاندې خبره ده، نو ما وته چې ورځ خدا شعر نشم لیکلی، تاسې شعرونه لیکئ، که زه لیکنه وکړم نو لیکنه خو بیل ارزښت لري او شعر بیل، کنه باید زه تاسو برابر شم. نو هغې ویلې، مړه څه یې کوې، خو بس ژوند یې کوئ، شاعري څه کوې دا کنه. خو زه بله ورځ الهام را باندې راغی، یو بیت مې ولیکو، نور مې ډېر کوشش وکړو، مخکې نه شو تللی. نو بیا د هغې د کور ودانې خو شاعر وو کنه، خو بې الهامه هم هغوی کسبي وي، تقریبا شاعري کسبي وي، کسبي شوي وي. بیا راسه هغه نور مرسته وکړه، غزل پوره شو، زه یو دوه بیتونه ویم نور رانه هېر دی. داسې دی انوري صاحب، لکه سپوږمۍ چې په اوبو کې ناڅي، داسې مو زړونه پسینو کې ناسي داستا ایمان باندې شکی غوندشم هسي ایمان دی په تسبو کې ناسي
څه پیغام لري لیکوالانو ته شاعرانو ته چې څه قسم لیکنی وو کې لیکوالان او شاعران څه ډول شعرونه ولیکي نظمونه ولیکي
انوري صاحب شاعر او لیکوال عادي خلک نه دي شاعر او لیکوال هغه څوک دي چې دوی په ټولنه کې هغه څه ویني چې عادي خلک یې نه ویني نو د همدې له امله دوی ډیر ارزښت لري زما هیله دا ده لکه څنګه چې رحمان بابا تر اوسه ژوندې دی یعنی شعرونه اوسه پورې داغې د شعرونو له امله رحمان بابا یادیږي یعنی ژوندې دی تقریبا د خلکو په زړونو کې دی یا خوشحال خان خټک یا زموږ نور قدرمند شاعران چې اوس وفات شوي دي یا ژوندي شاعران دي خو یو جام ده خو ته شیرونه لیکلی چې تلپات ارزښت لري امن سپانګا فکر احساس غاتفه پکې د سی وډلې ده چې هغه تلپات شیرونه دي زما مطمئنه مته پیړی پیړی تیر شي د دوه شیرونه نمړ کیږي زما هلم ده د ځوانو شاعرانو نه د چکچکو او ها ها هو هو او یا د چا د خوشحالي لپاره شیرونه ونی لیکي واقعي د ټولنې ستونزې را برسیره کی چارواکو ته د شیر په ژبه ورسې د لیکنې په ژبه ورسې په ټولنه کې بل ستونزه د پام ولس کې کم ستونزه مثال د نشې توکو ستونزه مونږ لرو ټولنیز ستونزې ناخوالې شته د مثال مخکې ورته ما یادونه وکړه په دې یو کتاب هم لیکم هغه دې پکې راوخلې کوشش دی وکړي داسې لیکنې او شیرونه ندی وای چې هغه تلپات شي او دوی ک بیا نیوی د دوی د شیرونو او د کونو لامل دوی یاد شي
د هنري ادبیاتو په جوړښتونو کې کیسه غ جوړښت دی چې د ساتیري فکر کولو او پیغام وړاندې کولو په منظور کارول کیږي د زرپانی په نننی پانه کې فرشته غنی کیسه کوي
زرپانا د خندار مان لیکوال نومان دوست په دوړو منګولو یې دوګو سرونه ورشټینګ کړل او بیا یې داسې ټکانونه ورکړل لکه د کور ټولې خیخې چې ماتې کړې وي د سترګو کاسو ته یې تروې اوبه ورننوتې پوزه یې کش کړه او ویل یې خندا پسې دې مړه مړه یم خو ستا شونډې بېرته نه شوې ستا خندا مې آن د لسو ماشومانو په منځ کې صحیح کوله چې له انګړه د باندې به دې خندل پو بشون چیز ما شوخه کی د څه وشول بیگا هم چوپه خوله تیرش په هم خاموش او ور پسې تیرش په هم ګندلی خوله اخر والی یو ناڅاپه شرنګ شو پښو د پیالو ډک پتنوس کې پخه کې خودا میرمن نه غزا کې کې نستا کلمه یې تیر کړه او لړزه پسې واخیسته او خو دې خوې وکتل ټول خریدل ورو یې شړی لري کړه انګړ ته وته سپوږمۍ د انګړ منځ ته راغلی وه او د دیوالونو په سرونو چرګان غلی غلی ناست وو ورو یې له تناره غټ چای بر راپورته کړ لوټکه یا کوزه یې ترې ډکه کړه او ژر ژر یې اودس وکړ برانډه کې پر جای نماز ودرېده نفل یې وکړل او بیا یې اوږدې دعا وکړې خو بیره او هیبه ترې لرې نه شو خپله بستره کې وغځېده اړخ په اړخ اوښته پورته شوه غلی یې ټیمي باکس پرانیست یوه جوړه کالی یې ترې راوویستل ځان سره یې بړستنې لاندې وغځول ورو ورو یې پرې داسې لاس وهه لکه زوی چې له کاره ستړی سومانه راغلی وي خو خوا کې یې ویده شوی وي بیرته یې کالی قات کړل خپل ځای ته یې ورسول له الماری یو کوچنی جام راواخیست له اوبو یې ډک کړ څه یې وسخلې او په څه یې ګوتې لمدې کړې ګوتې یې مخ او ګریوان ته ونیولې پرانیستلې یې او حلقه کولې او د اوبو څاڅکي یې پر ځان پاشل لږه شېبه وروسته بیا په احتیاط انګړ ته ووتله خو دا ځل سپوږمۍ تللې وه هر خوا تپه تیاره وه څو ګامه یې برانډه کې واخیستل او بیا خپل ځای ته راغله شېبه وروسته له نږدې جوماته د اذان غږ راغی میرمن آرامه شوه ورو ورو یې ویره کابو شوه له لمانځه وروسته تر ډیره په اوږده سجده پریوته بیا یې لاسونه لا پکړل غټې غټې اوښکې یې د مخ په ګونځو کې تاوېدې را تاوېدې پورته شوه کوزه یې له اوبو ډکه کړه او بیا یې لور ته غږ کړ خاطرې ته ځم نن شپه دې ورور هیڅ خوب ته نه یم پرېښي او بیا همداسې ووتله شاوخوا ګڼ تازه قبرونه وو څوک ده څه متوسط او څه لنډ د یوه متوسط قبر خوا ته ودرېده د قبر په سر شنې ګیا ته یې اوبه ورکړې
او بیا شناخت ته داسې نږدې کېناسته لکه په غوږو دروند سړی چې پر کټ پروت ناروغ خولې ته غوږ ښه نږدې کړي. پر قبر یې دوه درې ځلې لاس کش کړ، لکه قبر کې چې سا پوکلی وي، لکه د قبر بندیوان چې بیرته ژوندی شوی وي. خبرې یې ورسره شروع کړې: زویه و زویه، زما خندرویه زویه، ولې بدل شوې؟ ستا خندا پسې مرم، خوب ته مې راشي خو غلی یې، خپه یې، مروار یې، اخر ولې؟ لکه خپله ګناه چې ور معلومه شوې وي. سترګې یې ټیټې کړې: زویه، ته د کار نه وې، ته مې باید مکتب ته لېږلی وای. اوف غریبی، که تا په هغه ورځ مې له ځای کې خستی یا زړی نه خرڅولی، ولې به سلګیو پسې ونیوله؟ له شناختې یې لاسونه چاپېر کړل، لکه له بېخه یې چې راکاږي، لکه بیرته چې خپل زوی د خاورو له غېږې راپورته کوي. کټ مټ د هغه وخت په څیر چې انګړ کې به کله پړ مخې ولوېد، دی به ور منډه کړه، ژر به یې راپورته کړ او بیا به یې تر ډېره سینې پورې جخت نیولی و. چوپه چوپتیا وه، لکه ټول مړي چې د دې مور خبرو ته غوږ غوږ وي. میرمنې شناخته ښکل کړه، همداسې یې پرې سر زوړن نیولی و، سترګې یې پټې شوې. جمیل غوښتل مور ته څه ووایي خو جرأت یې نه شو کولی. تر ډېره یې سترګو ته غلي غلي ورکتل، خو د مور فشار مجبوره کړ، نو کیسه یې پیل کړه: مورې مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې شاوخوا غوڅ شوي هډونه پراته، هغه ورځ چې بې ککرو جسدونه خوځېدل، هغه ورځ چې پر جسدونو اور بل و، لکه دیوان چې میله کوي او د میلې لپاره انسانان سیخانو کې ورکړي وي. مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې سرونه له تنو جلا پراته، هغه ورځ چې هیڅوک نه پوهېدل کوم اندام د کوم بدن غړی دی. مورې، زما خپل بدن ته پام و چې له درز سره ټوټه ټوټه شو، لاسونه مې هوا ته والوتل، خدای خبر چیرته به تللي وي، پښې مې بله خوا لاړې، سر مې له مخ سره دوه ځایه شو، نیم ورک شو او نیم. مورې، هغه ورځ چې زما تابوت تا ته در وسپاره، ما ډېر در وکتل، ما غوښتل چیغه وکړم او ووایم چې تابوت خالی دی، یوازې نیم مخ مې پکې دی، خو وویرېدم. ما ویل هسې نه، زړه دې وچ. مورې، ستا ګیله په سترګو، خو زه څنګه خندلی شم؟ خندا ته خو پوره مخ پکار وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لوګر ولایت د یو پخوانی شاعر محمد اخونزاده ژوند تمکیګ د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
فیض محمد اخونزاده د انګریزانو د لومړۍ، دویمې او درېمې جګړې په نتیجه کې ک له یوې خوا د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې ډېرې بدې اغیزې راغلي، خو له بلې خوا یې افغانان د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره چمتو کړي دي او پښتو ادب یې د جنګي او رزمي لارې څخه بډایه کړی دی. په دې معنا چې د کلیو او بانډو او بې سواد شاعرانو د جنګ پیښې په ماسي شکل نظم کړي دي او پوهانو هم په دغه ملي نهضت کې ونډه اخیستې ده او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی. له دغې ډلې یو هم تکړه مجاهد روحاني شاعر او د لوګر د موسی اوسیدونکی فیض محمد اخونزاده دی چې بابا صاحبزاده او په صاحبزاده سره هم شهرت لري. فیض محمد اخونزاده په قوم حسن خیل یو ښه عالم، مجاهد او روحاني سړی و. د 1250 هجري کال په شاوخوا کې زیږیدلی دی. د امیر شیر علی خان په اوله پاچاهۍ کې، یعنی په 1293 کال کې، د روزي مجاهدین په نوم په پښتو مثنوي او کتاب ولیکه. د ده مقصد د دې کتاب له لیکلو څخه دا و چې خلک د دینی تبلیغ له لارې د جهاد او خپلواکۍ ساتنې لپاره چمتو کړي. دغه کتاب 115 مخه لري چې پیلن د علوم اکاډمۍ په کتابخانه کې خوندي او 15000 بیتونه لري. په دې کتاب کې ځینې ښه اخلاقي او تبلیغي مضامین هم شته. د دوه د نظم ژبه ساده، روانه او هر سړی پرې پوهېدی شي. خو ګوردینکو دا هم د فیض محمد خونزاده د نظم یو ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسیږي. د جنت نسیم لګیږي، د جنت نسیم لګیږي، ښه غوټۍ او ګل غوړیږي، امبر بویا هر چمن دی، امبر بویا هر چمن دی، خندان هر نرگس سمن دی، هر گلاب ترفشان دی، هر سنبل کا گل نشان دی، هر گلاب اتر نشان دی، هر سنبل کا گل نشان دی، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به سر تور وی، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به زل تور وی، صرفه مکړی بلبلانو، واخلی خون لدی گلانو، صرفه مکړی بلبلانو، واخلی خون لدی گلانو، پاڼ یوس لدی گلو، غنچه واخلی د سنبلو، پاڼ یوس لدی گلو، غنچه واخلی د سنبلو، عیش طرب او کامرانی کړی په چمن کې، خوشحالی کړی.
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوه سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک یې نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعر ته تم کیږو. ل خاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، ل خاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، چې مې وران شوه د زړه کور دے، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کې خور دے، زپزان زوریگم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، د یو نامر د دوست پیغور دی، زپزان زوریگم، بلها مو دوش ولزان انتقام اخلمه، بلها مو دینمه رنگ سکور دی، زپزان زوریگم، چې مې وران شوه د زړه کور دی، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کې خور دی، زپزان زوریگم،
نمی وجنی نمی غنت فریق دی، نمی وجنی نمی غنت فریق دی، رات دی سنگا افسانی آتشوی، رات دی سنگا افسانی شوی،
ډیر می پزان پسی جړلی راغلم، ډیر می پزان پسی جړلی راغلم، زخمونه ټول می دي زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دي شندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړی راغلم، ډیر می پزان پسی جړلی راغلم، زخمونه ټول می دي زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دي شندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړی راغلم، باغ خار کی ځان ساتل سخت و، باغ خار کی ځان ساتل سخت و، زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لاسونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلی راغلم، ډیرو لاسونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلی راغلم، د خامی ویني بوی په کلی خور دی، خامی ویني بوی په کلی خور دی، پتری د شونډو می تروړلی راغلم، محبوب ستا هم سترګې نغړېږي، محبوبا ستا هم سترگی نغړیږي ما هم لغما شراب څخلی راغلم ډیر می پزان پسې ژړلی راغلم زخمونه ټول می دی ترودلی راغلم خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم بلا غمونه می تیر کړی راغلم
هغه بیا را تیاریږي ہے دبلے پسر ولا باندھ دور شی سازوانی دا چی میں وجنی مرگستانا گلی نشتا زندگی